سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسې زموږ د خبري مجله په رادیو سربیره هم د شپې کولای شئ تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې پڼو ګورئ او اوري پایله په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونو زلزله زپلي کسان بهر په سړه هوا کې وې دکېږي د غیدارې په خپلې ایکس شبکه کې نن لیکل دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراری مرستو ته اړتیا لري هرات ولایت لدریونی ورهسي د زلزلو او د زلزلې د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخي نږدې 15000 کسان یې په بخښنې سره 1500 کسان یې په نتیجه کې مړ شوي او شاوخوا 2000 نورې ټپیان کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا وروستي راپور خي چې په هرات کې د تیرو دریونی زلزلو لکبله څباندی 1500 کورونه تر ډیره په انجیر او زندجان ولسوالیو کې کامل انویجاړ شوې دي او یا هم زیانمن شوې دي د دې راپور لمخې د زیانمن شوو شمیر 1450 تر رسیدي او لدې ډلې 1400 نورې زیات زیانمن شوې دي چې د مرستې رسونې په چارو کې نمرتوب ورکړل شوې دي د ازبکستان د صدر اعظم مرستيال جمشید خواجهیف په مشرۍ د هغه هیواد یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس یا بخوانی ټویټر لیکلی دی د 15 سلویخ کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي او د هغه هیواد سوداګر شامل دي په دوام کې ویل شوی دی چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوړخیزو سوداګرۍ واده د دوړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي مسایلو باس او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو دی اونندارتون پرانیستل دي تر دې مخکې د ازبکستان رسنی او شاو خالص روزي وړاندې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت به په دوو میاشتو کې د قشتیپی کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي ازبکستان د مو سیند اوبو ته چې د پمبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتیپی کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د اوبو اندازه کم شي د کابل کندهار په اړه لوی لار پیو ترافیکی پیخه کې د دوو کسانو د مړینې او د ولس نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ شوې دی بختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دغه پیخه نن سهار د زبل په شهر صفا ولسوالۍ کې دی 304 ډوله مسافرونو کې موټر د چپ کېدو په نتیجه کې شوې ده د خبر لمخې ډاکټرانو د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی دی که څه هم د دې تازه پیخه اصلي علت معلوم نه دی خو د سړکونو خرابوالی د چلوونکو به احتیاط او د ترافیکی اصول نر آیت په افغانستان کې د زیات ترافیکی پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار د غزې په یو لوی روختون تڅیر ما هوایی حمله وکړي د ایشوټ ټریس خبري اژانس راپور لمخې د غروختون له هغو ناروغانو او لزګونو زرو فلسطینیانو ډکو چې حالته پناه اخیسته و اسرایل ویل دي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز و خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې پر خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړی دی د قزاقستان د ډبرو سکرو په کان کې دور لګیدنې له کبله د لزګونو کسانو د مړینې په خاطر نن ملي ماتم په دې هیواد کې اعلان شوی دی چارواکي وایي په قرغندي سیمه کې د پرونی د غیور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته پورته شو د قزاقستان د اسراری حالات وزارت وایي دا درې و ترې تم شو کان کیندونکو د موندنې هڅې هم روانې دي د پیښې پر مهال په کان کې 252 کسان حاضر وو تر اوسه په دې کان کې د ورلګیدنې علت معلوم نه دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تباندې هغو شپېتو هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرون یې په مالټا کې د اوکراین په باب د بحث لپاره راغونډ شوی و د جرمني خبري اژانس د خبر له مخې دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې ختمولو لپاره د اتحاد یو نښه ګڼل کېدای شي زلنسکی په خپل ایکس شبکه لیکلي دی د نړیوال قانون د ایادي او د ملګرو ملتونو د نورمونو در آیت په تړاو به د دغو هیوادونو پیوستون اغیزناک وي کیف تم لري چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سولې د طرحې ملاتړ وشي تر دې مخکې په جده او کوپنهاګن کې د غسې ورته غونډې جوړ شوې وي تاسو یې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شئ ورنده با په خبرونه کې را سره واوري چې له پاکستان راستنیدونکو افغان کډوال اجازه نه لري چې له 500 ډی پی سی له ځان سره افغانستان ته راوړي. خو د افغان کډوالو په اړه باندې چې دوی په پاکستان کې وړي او لوی فابریکې لري، د پاکستان حکومت پریکړه څه ده او دغه افغان کډوال په څومره وخت کې وکولی شي خپلې سرمایې افغانستان ته انتقال کړي؟ وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات لرو. دا به هم را سره واوري چې تر اوسه له پاکستانه څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي او د طالبانو حکومت ورسره په کومو برخو کې مرستې کړي. په دې اړه هم جزئیات شته. په هرات کې به د تیر شپې زلزلې ته ورشو او د هغو کسانو چې کورنۍ په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي وو او په دې زلزله کې کاملا له منځه تللي دي وضعیت به هم درسره شریک کړو. همدارنګه په خوست کې به یوې دودیزې مشاعرې ته ورشو چې ځوانانو پکې خپل شعرونه او ادبي ټوټې ویلي دي. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې د روسي او تلفاتو جزئیات هم درکړو. د سپورت ډګر ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیام غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. په دې خبری مجله کې مو زه فریده سیال د تای روشانه او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل عائله پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خنجان علي کوزي ازادي راډیو سره خبرې کول د پاکستان په څلور صوبو کې د افغانستان سوداګر شاوخوا 400 لوی او وړي فابریکې جوړ کړي دي چې په دومره لوړه کچه شتمني به افغانستان ستان ته پاسانه و نه لیکدول شي. ورزو سنه ککړه ته چې په دې اړه نور تفصیل وکړي.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خانجان کوزی ویلي له افغان کډوالو سره به حق افغان سوداګر هم ایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغېزناک ونډه لري. هغه وویل افغان سوداګرو د پاکستان په څلورو صوبو کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې جوړې کړې دي. د خانجان الکوزي په ټکو په لاهور کې د وړیو او نورو خوراکي توکو لوی فابریکې هم شته چې په خبره یې پخوا هم دوی له ستونزو سره مخ ول. نوموړي دا هم وویل دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړې او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو وایي په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې بی بی سي د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر له قوله په خپل یو راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 500 پاکستاني کلدار او دغه شان 500 افغاني له ځان سره افغانستان ته لېږدولی شي او د ډیرو پیسو د لېږد په اړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي امین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي موږ ته وویل چې پاکستان کې میشت افغان سوداګر به له ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري. دا چې افغان سوداګرو د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدولو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري؟ په دې اړه مو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د افغان سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت له خوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د هغه وخت چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، هر ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالې کورنۍ راستنې شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېرې یوه اونۍ کې شاوخوا 3000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستانه شوي دي. اسوشیټډ پرېس خبري اژانس بیا د کډوالې د نړیوال سازمان یا IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
سنا کاکړ وا چې په پاکستان کې د هغه افغان سوداګرو په اړه باندې چلته دوی کلونه پاتې شو او همدارنګل ته سرمایه لري د چې دوی به په لاندو وخت کې څنګه وکول شي افغانستان ته را انتقال کړي موږ سره جزئیات شریک کړه. لبل پلاوه له پاکستان د افغان کډوالو د استلو روستي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. پاکستاني چارواکو له هغه راهیسې چې له دې هیواد د افغان کډوالو د استلو په اړه پریکړه اعلان کړي په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. په دې اړه نوریاس نوري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوند علني افغان سره مرکه کړې ده او په پایل کې ورنه پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي.
نو زموږ شخصي معلومات دی او دا معلومات موږ لرو چې تر اوسه پورې تقریبا اته لکه مهاجر قانوني اسناد نه درلودل دي او یوه نیمه ادوا مې سره کله پاکستان نه وتلي دي افغانستان خو راتللي دي او په عمومي توګه دا یو مشکل ده چې ټول مهاجرین چې دلته دي شرایط ډېر بد شرایط اوسې په اساس وخت کې او جنګلونه او ژوند په خطر کې دي راغلي دي په پاکستان تر راغلي دي شاید یو درس سره یا تلویق سره په نهایي کې مهاجرین اسناد ولري دي په زرها او کسان چې زموږ غادي ټول په موږ تشویش کې دي چې څوک هم نه پوهیږي چې سره به څه کیږي.
یو خو د تشویش موضوع ده تاسو خپله د مرجع د مسول په حیث باندې موڅکړی دي مثلا د دې لپاره چې د افغانانو د کډوالو د افغان مهاجرینو ستونزې الته علني کوي چارواکو پورې ورسوي نور واغه مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ د بشري حقوقو نورو ډلو ته په څه ډول سمو کړی دي.
موږ تقریبا درې یا څلور خاطر موږ د ملل متحد دفترونو ته د یونیچار ته او پیسې شارته او د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته وزیر صاحب داخلي دفتر ته د مهاجرینو وزارت ته د ټول موجود سم خپل د دوه ورځې مخکې فزیکی لاره ما او د خاتونو مخبل دي توس پر الله او د خپل د مهاجرینو مشکلات مې دي ته بیان کړل.
کومه نتیجه ورکړې ده یا تاسو ته زبانی څه ویل شوې دي چې دغه ضرب الاجل به وزن دیږي تمدید به کی کڅنګ
د مخبل په خپل ټول کوششونه کړې دي دغه مې قاطی وعده مونږ چانه درا کړې باوجود د چار شنبه په ورځ د پام بیاسته چې د چار شنبه په ورځ مونږ وعده کړې چې پاکستان د مهاجرینو وزیر صاحب مونږ سره غږیږي او مونږ سره به کینی د شورا رهبری سره چې شپږ وخت کسان مشکل نمونه واخیستل ټلیفون نمبر واخیستل وایسته سره مونږ زنګ وو تاسو سره خبرې وکړو. متاسفانه د مثبت خبر مونږ نه لرو تاسو سره شریکو چې شورا چا وعده کړی چې به مونږ سره کومک وکړي او مونږ سره همکاري وکړي.
د خپل د پاکستان د چارواکو لخوا د دغه پریکړې د عملي کېدو لپاره پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. څه ویني تاسو وضعیت څه ډول دی؟
به نه هات زیات فشارونه دي یو ډیر مهم فشار به زه درته وایم چې دا سره جوړې ټي وی نه چې پولیس موږ ډیر زوري سي خپل پیسې له خاطر موږ په دغه شهر کې ژوند کوو. زه خپل په شهر کې ژوند کوم په 2017 کې ملټي ګارډن د تر موږ ژوند کوو ته د داخل تر دې سي په قناق د شپې د مخام مخصوصن سهار مازیګر افغانان ګرکی او بیچارګانان نه پیسې اخلي سي حتی بعض افغانان بیچارګانان اسناد لري خاصه څوک ویزا او دائم بعض وخت په جټ کې نه لکور نه ځبان دی روځي د کور د تګ اجازه نه ورته ورکړي اما خپل چانه 2000 چانه 5000 او چانه 6000 روپۍ اخلي سي پولیس موږ ډیر زوري سي چې هغه افغانان چې د کور نه بیرون یو سودا یو شپ سي وځي دائم په ویزا او پاسپورت یې بجټ کني دومره وخت نه ورکړي چې خپل ویزا او پاسپورت راوخلي.
افغان صاحب اوس دوه ورځې پاتې دي تاسو د سهیلمن یاس چې دوی به دغه خپل پریکړه بدله کی یا به دغه مهلت وزندوي؟
موږ دغه نن مقام هم یو غټه غونډه لرو چې د اسلام آباد مختلفو جوړونو مد مشران راغوښتي دي اوس رکینو د مشکلات سره لګو په ونه ته کې موږ امیدوار یو چون د متحد لخوانم سنت من خبری گو پاکستان دا دولت و ایسیوی دی چی داخل دا تصمیم دی وگرزوی او یا دی سنورم مختبر کندی خیبر پختون پاکی دا باز پاکستان مشرانم پاکستان دولت سر پیس باتاتو کی دی او روی دی چی دا باید دا ماجور تا وقت وردسی سی دانن ما خام مونگ سی بیا وقت خوندر لرو سی وگر سکو لیسو توکل پخدای.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علني و چې نوریاس نوري سره یې په اسلام آباد او په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې وي. ازادي راډیو سبا په همدې تړاو باندې چې په پاکستان کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او آیا پاکستان به له دغې خپلې پریکړې چې دوی ټول غیر قانوني افغان کډوال چشمیر له میلیونونو اوړي لا د هیواد وباسي د پریکړه بیرته واخلې وکنه سبا ته په همدې وخت باندې د ازادي رادیو په خبري مچله او نورو پروګرامونو کې په دې موضوع باندې څنګهړي بحث لرو هم درنګ تاسو کولای شئ چې دغه بحثونه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب او هم درنګ پر رادیو کې هم تعقیب کړئ او کولای شئ چې موږ ته خپل ستونزې د واتس اپ لاري پیغام هم کړئ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعت.
اوس به په هرات کې د تیر شپې زلزلې ته ورشو. په هرات کې د تیر شپې زلزلې یو ځل بیا ځینې کورونه نړولې او خلکو ته یې مالي زیانونه نړولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي دي تیر شپه نږدې 19 بجې د رختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیځ لړزولی دي. که څه هم طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې د ځاني او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې خلک وایي لا ډېر ویرېدلي دي او یو شمېر نیمه نړېدلي کورنۍ چې تیرو زلزلو تخریب کړي وو لا پسې ویجاړ شوي دي. ورزو لسیمې څخه سنا کاکړ دا راپور چمتو کړی دی.
د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د تیرې شپې زلزلې یو شمېر هغه کورونه چې په پخوانیو زلزلو کې نیمه تخریب شوي وو بشپړ ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوژیکي سروې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي تیره شپه نږدې 11 بجې 20 دقیقې د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیځ لړزولی دی. طلب چارواکو په هرات کې د تیرې شپې د زلزلې له امله د ځاني او مالي زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په سیمه کې زلزله ځپلو بیا وویل د تیرې شپې زلزلې ټکانونه زورور وو او دوی یې بیا مجبور کړل چې له خپلو کورونو ووځي. میرمن حیدري چې د تیرې شپې په زلزله کې کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی موږ ته یې وویل د پخوانیو زلزلو له امله یې د کور دیوالونه درز شوي وو، خو د تیرې شپې زلزلې کور بشپړ ویجاړ کړی دی. روسیو درې اونیو کې په هرات ولایت کې درې زورورې زلزلې شوي او تر خوای د شمېر نور ټکانونه هم هیڅ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې تر 1500 څخه زیات کورونه چې ډېری د هرات، بینجل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا ډېر زیانمن شوي دي. هغو په داسې حال کې چې په هرات کې هوا سړه شوې ده، لا هم ډېر شمېر کورنۍ په خیمو کې د سړک پر غاړه او په ولسوالیو کې په ډګونو کې شپې ورځې تېروي او
لویری خپل کورونو ته نستنیږي. سنا کاکړ وا چې په هرات کې د تیر شپې د زلزلې په اړه باندې چې تیر شپه په هرات کې یو زل بیا زلزله وشوه موږ سره جزئیات شریک کړ. خو د بل پلاوه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کیږي. دغې ادارې په خپلې شبکې کې نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا هیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلو د ټکانونو شاهد دی چې ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې نږدې 1500 کسان په نتیجه کې مړه شو او شاوخوا 2000 نور پکې ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په هرات کې د تیرو درې اونیو زلزلو له کبله څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي چې دغه کورونه تر ډېره برخه یې په زندهجان او انجیر ولسوالۍ کې وه. د افغانستان نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. له هغې وروسته چې د اسرایلو صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایلو جنگي الوتکو پر غزې هوایي حملې کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله بېلابېلو ادارو د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر غوښتنه کړې ده چې دغه تاوتریخوالی باید سمدلاسه کم شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران ولسمشر او نورو چارواکو هم د دې جګړې په باب څرګندونې کړې دي. تفصیل په دغه راپور کې درته لرو، خو دومره باید یادونه وکړم چې نه یوازې دا چې په غزه کې جګړه روانه ده، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په بېلابېلو هېوادونو کې د دغې جګړې پر ضد باندې تظاهرات د فلسطینیانو په پلوي باندې روان دي او د برېټانیا په پلازمېنه لندن، په ترکیې، د ترکیې په استانبول او په نورو لویو ښارونو کې هم د دغې جګړې په ضد تظاهرات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې ګورو.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیسته و. اسرائیل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړې او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم سوی نه دی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمنډو ته د سفر پر مهال ویلي تر دې شیبه په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کیدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په اصل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 230 نور کسان یې یرغمل کړل اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبری اژانس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي تر 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې.
و موردل چې په اسرائیل په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له کبله د یو بشري بحران او نورین د رامنځته کیدو په باندې خبرداري ورکړل شوی دی. تر اوسه په دغې جګړې کې څه باندې 1000 فلسطینیان وژل شوي دي او په زرګونو نور ټپیان دي. د دغې جګړې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چپاتې ازادي راډیو .com د شیبه په ژبه وګورئ. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ساحل سب تاسیم ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وای چې سبا افغانستان په نړیوال جام کې لوبه لري. د دغه لوبه په اړه توي او نور د سپورت په ډګر کې کوم بریاوي افغان لوبغاړي د افغانستان په نوم کړي دي. ساحل سب موږ ساسي غږ نه لرو. فکر کوم چې ساسي مایک کې څه سونځ ده که مایک مو آن کړي چې موږ غږ واورو. مګ په کوشش وکړو چې ساحل صاحب ته بیرته ورشو. هغه یې لزان سره ولرو. ساحل صاحب که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ. فکر کوم چې ساحل صاحب په اړیکه کې څه ستونزه ده. وروسته به ساحل صاحب ته ورشو. اوس به خوست ته ورشو چې په تڼۍ ولسوالیو کې د امن کلتوري ماښام تر سرلیک لاندې مشاعره جوړه شوې وه چې پکې ګڼو شاعرانو او د ادب مینهوالو ګډون کړی و. ورزو دا راپور ګورو بیا به ساحل ته ورشو.
تر سوچتا پس گندلی نشم نانا زبتر حغی پور غلی نشم.
دا اکتوبر پش پر گشتمه دا خوز دا ترنه یو اردوان دا درگی تاریخی سیمه دیاد ولسوالی دا خاروالی که بلنه دا امن کلتوری ما خامپنون دا لزگون و شایرانو او دا شیر و عدب دمی نوالو پگرون دیوی آزاد مشایره کربنه و
نوم نه ملومی ګامن کلتوري مخام چې پیغام یو میسج خلکو ته موږ دا ورکو چې الحمدلله ګلته په سیمه منطقه کې امن امنیت ته هیڅ ویر او ډار نشته او تر څنګه د سیمه منطقه کلتور د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سیمه منطقه کلتور نور ولسونو ته وړاندې کوو نندرې ته وړاندې کوو.
د امن کلتوري مخام ته د خوست د بیلابی روسي مسربېره د پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر رون اندي او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولیدنی د خلکو د لرغونی کلتور او یووالي ښکارندوی او بللي.
د افغانستان په خلکو کې مینه ده یووالي د بازو ک خلک دی او دغه شان دغه رقم ته محفلونه دغه شان مخامونه د نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالي لرو مینه لرو او اتفاق.
یاد دیوی لویا پکتیا په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه مشاعرې د لغاتو مقابلې اوږده نکلونه او نورې تفریحي برنامې له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوي بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.
و مورد چې په خوست کې یو شمېر ځوانان راټول شوي وو او دودیزه مشاعره یې جوړه کړې وه خپل شعرونه یې پکې ویلي وو. اوس به ورشو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب بیا هم ستړی مشي که تخنیکي ستونزې مو حل شوې مهرباني وکړئ د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه راته ووایئ. سل صاحب متاسفانه چې به هم مختصي غږ نه لرو تاسو مایک موان کي نه پيږم چې څنګه به چرته وي مختصي غږ نه لرو یو ځل به بیا هڅه وکړو سهل صاحب ته بور شو کده دوی غږ سم شوي وي مهرباني سهل صاحب فکر کوم چې سایل صاحب موږ غږناوري سایل صاحب موږ به هڅه وکړو چې تاسو بیرته راواخلو خبرې درسره وکړو اوس به په چین کې د هغې هنرمندې په اړه درته جزئیات درکړو چې دا هنرمنده د بورې بیلابیل هنري آثار جوړوي دا چې له بورې څه ډول هنري آثار جوړیږي په دې راپور کې ګورو واورو
په چین کې یوې کم عمره هنرمندې د بورې پیسټری یا سانجکو جوړولو په کامی سیالی کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی د پنوي نسل کې د پخلی کولو سره شوق جذبه او مینه څرګندوي له بورې یا چینی د شیانو جوړول یو هنر دی چې ډیر پیچلی دی او د خوړو قابل اعلی نمونه پکې جوړیږي د دې کار ماهرین د بورې د جوشولو ګرمولو راخکلو ورته د نازکو مجسمو او سنگارونو شکل ورکولو لپاره تکنیکونه استعمالوي د بورې د پیسټری یا د سانجکو راخکلو کار یو ځانګړی هنر دی چې یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري سو چمکدار شکل یې پر ځای پاتې شي یو ځل چې دا کار پوره شي نو بیا ورته مختلف شکلونه ورکول کېدی شي لیو چې د تجارت زده کوونکي دا اوس د دې کار یوه ماهره هنرمنده ده
کله چې زه وړم نو خواږه او کیک خوړل مې ډیر خوښو چې څنګه زه لوی شم ما به په خپل په کور کې فیرنیانې جوړولې زما له کالج نه د 2013 کال په پای کې د خواږه کیکونو جوړولو په سند کې دوه نړیوال اتلان وتل وروسته زه خبر شوم چې د مهارتونو یو نړیواله سیالي ده
لیو په هغه سیالي کې برخه خستونکې اوازینه جنیوا چې د پخلی کولو له خونځي څخه نه و لیو وای چې لدې کار سره مینه وا خو ځانګړي تربيت یې نه واخستې نو ځکه د سیالي لپاره ډېر مهنت وکړ
هغه میاش ما یوازې د ګلابو په جوړولو توجه وکړه ما د شپې تر ناوخت کار کاوه کله ناکله نمایش په حتی د شپې یوې یا دوو بجو پورې به ورته ناستوم ما کوي هوډ لرلو او ځان ته مې ویلی وو چې دا لا د مخه یوه لاسته راوړنه ده
لیو چې مخکې ورته له بورې د ګلابو جوړولو کار سخت اوس په 15 منټو کې یو ګل جوړول شي دا غي لاس تر اوړنې هغه وخت او زلې دې چې په نړیواله سیالي کې هنري نمونه د توجه مرکز وګرځید او پکې یې وګټله
و مورید چې په چین کې څنګه یو وی پیغله له بورې څخه هنري اثر جوړو په پای کې هم ورزو ساسي پیغامونه ورو په دې سره زموږ د پښتو خبري مجله موندل ته پېتر سیک
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر ایڈیٹر کو دمن اوریدن کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دا چې په دې توګه ځکه زه تلم د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې ډیر زیات کوچان دغه سیمه ته ځات لرم باور دی وسه چې دغه کوچان او هغه کسان ساري لرون کې کسان هغه کمالداران کسان چې مالونه لري ډیر زیات د پښتون ځکه وای نه دا چې ژوند دې باور دی وسه چې سړی فکر تاخې ځکه چې یو د مالونه یا د سروي لپاره وبنست او بل وچکلې هلمند واشیر سوارځ د ډیره زپلې د پخاپ پرتل باندې نو بس دوی اړین دي چې وسته ډول خپل مالونه د چدي زټول غاړې ته ولیدل دي او دته ورختا دي چې ډول وروزي چې ډول به تر کال کې دا چې جمع هم روان دي جواري دغه د پاره نست کړي بیا په خیا پروډونه چې دغه د پاره نست نو د ډیرې کسانه دا غشتنه و چې باید حکومت ودی ته پام درنه وکړي ډیره ځاته مننه جوړ دی وس
السلام علیکم ما دی کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي اوسو او یو قایص ملای اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کی دا تنای دی په کپنو باندې نکیږي او بل به دا قایص دا چې تنا کرکټ نه دا موږ باید تعلیم په هیڅ کې هم دغه پیشرفت ولرو هر څه نور دنیا ګوره ټانګونه تیاری او شکان مزایل هر څه جوړي مو هیڅ نه لرو موږ هر څه په خرید یو باید موږ مکتبونه جوړ شي موږ مکتبونه شروع شي دا موږ خوندې ډاکټرانه شي موږ مریضان نه باید خارج ملک ته ولاړ شي دا می هیله ده او دا می خواهش ده خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر